خط استودیو 8 صبح نشان میدهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور لتاسو مننه قدر منوردون کړي دی خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو پر دې سربیره د غراز د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د دندې د زندګولو په اړه د جمهور ریاست د چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه هم راپور لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سرکرتو مهم خبرونو سر لیکونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلي دي. د جرمني چارواکي وای یو سوریایي کډوال په دې شک نیولی چې هڅه کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارې بند وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. د سوریایي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 اویا وسله وال وژلي دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات په تیرو دو ورځو کې په لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د 15 اویا وسله والو پر وژل کېدو سربیره د نهو تنو د ټپي کېدو او نهو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. خو حکومتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبان تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت په هره سطحه به له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د لوی څارنوالۍ چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض ازادي راډیو ته وویل له اداري فساد سره مبارزه د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
لوی څارنوالۍ و در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتن کې
لوی څارنوالۍ یا په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه پریکړه کړې چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړي او د دې مرکز په جوړېدو په حقیقت کې د هغو افرادو او اشخاصو محاکمې ته لاره پرانیزي چې د اداري فساد په لویو قضیو کې لاس لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په اړه د مازف حیات د څېړنو نتایجو ته ام په تمه دي. په ارکې چارواکي وایي عبدالرزاق وحیدي د مالي فساد په ځینو مواردو کې په لاس لرلو تورن دی. په جرمني کې یو افغان کډوال وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې ځان ته یې اور واچاو. د 19 کلن افغان د دوشنبې په ورځ د جرمني په بایرن ایالت کې د یو مارکیټ مخې ته ځان ته اور واچاو. ویل کېږي د افغان زلمي د سوځېدنې له کبله څو ځایه جدي ټپونه اخیستي او دا مهال په روغتون کې ته درملنې لاندې دی. پولیس وایي د دې افغان کډوال د ځان سوځونې انګېزه ورته نه ده څرګنده خو یو چاقو یې ترې ترلاسه کړی چې کار یې ترې نه دی اخیستی. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولې چې هڅه کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارې بند وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس پرون وروسته له هغې نیول کېږي چې یوه تونسي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې وه دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر یو بازار لارۍ وروسته او دولس تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضه کې د جرمني د لویدیز ساربروکن د ښار څارنوال وویل چې یو 38 کلن سوریایي چې کار یې نه درلود د دسمبر په 11 په دې تور ونیو چې هڅه کوله د یوې حملې لپاره 180,000 یورو راټولې کړي. څارنوال کریسټوف ریبمن وویل دغه سړي چې نوم یې ونښود د سوریې له رقه ښاره دوه کاله مخکې جرمني ته د کډوال په توګه راغلی او منل شوی و شک پرې کېږي چې هغه هڅه کوله په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له سختدریزي د اسلامي دولت له سختدریزي ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. د څارنوال په وینا هغه په دې پیسو سره غوښتل چې څو لارې راونیسي او په هر یوې کې له 400 نه تر 500 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي. ریبمن وویل دغه سړي اعتراف کړی چې له داعش سره یې اړیکه ټینګه کړې وه خو له دې انکار کړی چې ګواکې د حملې نیت یې درلود. خبرونه لازدی راډیو اوري. د سوریه یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د سوریه په نوښت د سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریه حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې دغو ځواکونو هڅه کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیه او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له دیرشمې نافذ شوی پای ته ورسوي. ترکیه وایي د استانبول پر یو نایټ کلب د وروستۍ حملې سره سره به په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتلموش د دوشنبې په ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتلموش چې په انقره کې خبرلان ته څرګندونې کولې پر یو نایټ کلب خونړۍ حملې ته په پام سره چې 9 کسان پکې وژل شوي وویل له ټولو امکاناتو به چې ورته اړتیا ده کار واخلو او دغو عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړو چې نور ترکیې ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. داعش دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې دا په سوریه کې د انقرې مداخلې ته ځواب و. د فرانسې ولسمشر وایي په عراق کې د دې هېواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانسوا اولان د عراقي یوې پوځي اړیکې له میشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هېواد کې د ترهګرو پر ضد اقدام فرانسه د ترهګرۍ له ګواښه خوندي کوي. اولان د دوشنبې په ورځ بغداد ته ورسېد. نوموړي هلته له فرانسوي سرتیرو سره په لیدنې سربیره له عراق د عراق له ولسمشر فواد معصوم او د دې هېواد له صدراعظم حیدر البادي سره هم وکتل. د فرانسې ولسمشر په عراق کې د داعش له ماتې وروسته په دې هېواد کې د یووالي او پخلاینې غوښتنه وکړه. فرانسه دا مهال په عراق کې 1500 سرتیري لري. فرانسوي ځواکونو تر اوسه په عراق کې د داعش د وسلوالو ډلې پر اهدافو د زرو په شاوخوا کې بریدونه کړي دي. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د راپورونو له مخې دا نښتې د یکشنبې په ورځ د امازون په ځنګله کې د پراته مانهاوس ښار په یو زندان کې شوي دي. د دې زندان مسؤول پیدرو فلورنسو وایي ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. برازیل د 600,000 زندانیانو په لرلو سره د نړۍ څلورم هېواد دی چې ډېر زندانیان لري. د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې په برازیل پرله پسې د زندانیانو د بد وضعیت له کبله انتقادونه کړي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم دا خبرونه ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شي. خو پر دې سربیره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پر وزیر د مالی فساد د لګول شو تورونو په اړه به د جمهوری ریاست د چارواکو د وروستیو څرګندونو حال هم درکړو. د جمهوری ریاست چارواکي وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. عبدالرزاق وحیدی د دندې له ځنډولو وروسته ویلي چې اړوندو ادارو ته هر ډول حساب ورکولو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالۍ یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د اداري فساد پر ضد د حکومت په ټولو سطحو به مبارزې ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د دندې په ځنډولو افغان حکومت دا پیغام ورکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لوړو دولتي څوکیو ته پراخه شوې ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی د کار په اړه څېړنې دوام لري او تر بشپړېدو وروسته به د نوموړي د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. دی وایي څو چې د ټاکل شوي هیئت لخوا په دې برخه کې د څېړنې کار ادامه ولري او څو چې څېړنې پای ته نه وي رسېدلي، د مخابراتو د وزیر دنده د تعلیق په حال کې ده. موږ د څېړنو نتایجو ته په تمه یو. په ار کې ځینو چارواکو ویلي عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په ځینو مواردو کې پر لاس لرلو تورن دی. له همدې کبله ولسمشر د نوموړي دنده د څېړنو تر پای ته رسېدو پورې ځنډولې. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم وایي د دې وزارت چارواکي ټولو ادارو ته په هر مورد کې ځواب ویلو ته چمتو دي او عبدالرزاق وحیدی به د څېړنو نتایجو ته منتظر وي. د ښاغلي سمیم په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د کار ځنډول د لوی څارنوالۍ لخوا وړاندې شوي دي. تر اوسه په افغانستان کې داسې ډېر کم پیښ شوي چې د یو برحاله وزیر دنده دې په اداري فساد کې د ښکېلتیا له کبله وځنډول شي. د افغانستان حکومت سږ کال د حکومت په بېلابېلو سطحو د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره رامنځته کړه. د اداره خپلې موندنې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استوي او پریکړه د قضایي ادارې ته پرېږدي. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په هره سطحه له اداري فساد سره مبارزه وکړي څو دا پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. ښاغلی فیاض ازادي راډیو ته وویل خغلی فیاض وایي د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې لوی څارنوالي به په ټول توان قوت او د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغان حکومت د مشرتابه په ملاتړ دا بهیر همداسې په چټکۍ مخته یوسي څو په افغانستان کې د اداري فساد ریښې وچې شي. څلوېښت کلن عبدالرزاق وحیدی د افغانستان د اوسنۍ کابینې له ځوانو وزیرانو څخه دی. نوموړي تر دې مخکې د مالیې په وزارت کې په لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې. عبدالرزاق وحیدی د هغه څو تنو وزیرانو په ډله کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له کبله د بې باورۍ رایه ورکړې وه.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمانی ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. په روانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې څو کاله له مخه یې په کوټه کې ورسره کړې وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب دوه شپېته چاپ دي، درې تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د مرغومی د میشتې پښ پګم نیټه د پښتونخوا د ملکند سیمې نوم یلی شاعر، لیکوال او ژباړون کې ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار شپېته کاله له مخه د ملکند په درګې سیمه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. شل کلنو چې شاعري پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوی منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې د خاوره او د خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکند سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکند ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې تېره دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو دغه ټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوې دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هره کیسه په پای کې له یو مشهورې معقولې سره تړل شوې چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانیستل شوه. د دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله سمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیار ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
پا په پکتیکا ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و، چې په دې لړ کې شاوخوا 15,000 ټوکه بېلابېل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
تیره میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غني کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و، چې تر دې مهاله 15,000 بېلابېل کتابونه دې کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لوري د دې ولایت د والي، پانتون رئیس، ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول، چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمیر ځوانانو د یادولو او مننې تر څنګ دا وویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او پوهنتون ته رسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې تر څنګ یې زیاته کړه.
کتاب راټولولو د پروسې د شفافیت په اړه باندې دومره ویلی سو چې مونږ لس کال بعد هم دې ته آماده چې هر پیسہ هر کتاب چې مونږ راټول کړی دی مونږ یې هر چا ته حساب ورکړو.
دا هم ویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې، لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نورو عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
خبرو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري خو تاسو کمیت حساب مه کوئ، تاسو فکر حساب وکړئ، یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هماغه دومره کافی دي، یوازې تاسو د فکر خور کړئ. د فکر خورول د موږ لپاره مهم دي. مونږ دې ته نه یو خوشحاله چې 15,000 کتابونه یا لږ تر لږه که مونږ په اوسط ډول زر کو چې 100,000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړي دي، 100,000 مخونه لیکنې دلته راوړي دي. مونږ دې ته خوشحاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړو.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یو انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه، ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بېلابېل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د تیری جمعه په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې وبللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلی والی سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستور جوړ شوی و. یاد ادبي ناسته او مشاعره چې د خان مندوزی په کلی کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یو ښه زمینه وبلله.
موږ تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بندارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چیرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې نیم جیر مزمکه پنځه بیسوې ځمکه درې بیسوې ځمکه د یوه فرهنګي مرکز دپاره وقف کړي. زه فکر کوم چې دا به د منوزیو دپاره، د خوز دپاره او د سړبند ادبي ټولنې دپاره ډېر لوی کار شوی.
په دې ادبي دستوره کې کره کتونکي فریدالله قربان هم د خوست ادبي پرمختیاوې وستایلي. فریدالله قربان ګډونوالو ته خپل یو شعر هم واوراوه.
خدای خودی وکړي له غبار چې ملار خالی وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونې کاروبار خالی وي، او د بلتانه د کیفیت تصویر د هم وګوره لکه چې شپه وي، خلک تللي وي او ښار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالته بالکل د زغملو نه دي، یو چې الفاظ نه وي د شعر، بل څنګ له یار خالی وي.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهدالله زاهد خپل شعر څه دارنګ د دستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګېږم او زملمی کدې تپه تیاره ده، تاب نه لرم و همه لاس او پښې تپه تیاره ده، دا زړه مې د سینې څخه بهر وي په درزا وي، د خدای د پاره مه راځه د شپې تپه تیاره ده.
مدنی فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخار ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
له نظره چې دیار یم وتلای، لکه ستوری له مدار یم وتلای، ستا د ظلم له هجومه نه ویریږم، ابراهیم یم له نار یم وتلای، او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم، که د ژڼو له کتار یم وتلای.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېرې غریبۍ را سره پاتې نشوې، رانه بې قدره شوې ځوانۍ را سره پاتې نشوې، چې وخت د ګټې و لاسونه به د غبرګ جګول، اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر، بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر، هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوست غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږدنه کلونه د لغاتو مقابلې یا شوری، غرنۍ سندرې، ملي نندارې، اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوست د سیمې کلتور مشهور کړی دی.
مولی چی دیش پی تو کلو نواوری امونداشی، خوروک نشی کلای بطاشی، پیوه مره مراشی. دیوی چی مره نیم دی مره نچشتوائی.
دلینده ای دمیاشتی پا دیار لسمه نیتا نمیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پو او مارخ پروفیسور صاحبزاده امیدولا دا نره استرگی پتکلی. مروم صاحبزاده نه اویا کاله مخکی د پخین سیمه په فیض آباد کلی کې زیږیدلی و. د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی و. ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي. مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. دلندې د میاشتې په دیار لسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته.
صاحبزاده حمیدالله صاحب، ستاسو له نامه سره په لر او بر کې پښتانه آشنا دي، خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړي.
1908 زما د عیسوي تاریخ پیدایش دی او 1956 د هجري دی. د زوکړې ځای د فیض آباد کلی، یو میل یا سوا میل د پسین بازار څخه مخ پر سویل د کوټې خواته چې راځي دالته زموږ کلی دی. ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي پر خپل والد مرحوم مغفور ما وکړي، او په 1920 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زه سکول ته ولېږلم. تر دې دمه خو ما د تخفي خط ډېر څه لیکلی وو، فارسي او عربي ابتدایي کتابونه مې لوستلي وو. نو په دغه ځای ډېر شوم بل ورور مې و، زه هغه د لومړي سن په څخه تر لسم پورې مې نه کاله ولګول. اول دویم سن مې په دوه کالو په یوه کال پاس کو. هندوان سکان لاره سره وو په جماعت کې، په دویم کې په 1920 کې دویم تر اول بیا دویم درین کې پنن سوات سرویس کې دا مې په فرست ډیویژن کې بیا میټرک پاس کې پنن سوا شپږ پنځوس کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جن سبا وخت ساينس کالج وای دا زری فوستر کې څلور کال و سیدم بی ایم پنن سوا شپته کې وکړله په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سیلون یو قسم لیون تو پر مابان لکه دار ځوان خاصه چې یو څه د وسواس یو څه د لیون تو غلبه او شاعری من ډیره کول نو راشیان ګرځیدم کمره کې مزرنه غوښتل بس مې داس پر ځان اعتبار و چې ارس اعلان کې د بی ای استریما یو شی و په انګریزي مې نوټ تکړو بیا زما استاد ان رومان د سیوړو چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت ونه یو یونټ بیا د دې چې ون یونټ ماته بیرته بیا دې خاطر نو هغه یې نام لا کوثر د مشهور سره دی رایټر د دې مشهور دی زما استاد د تاریخ ډیر قابل سره هغه زما کاپي ور سره یوړ نو خطر ګوزار کوه زما کاپي خوښه د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړه بیا مې پر شخصي توګه باندې اوله ایم ایم په درش پته کې د اردو غوکه د اردو لیکچر ولې یم په دغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ای وکړه هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دغه مې پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسي ایم ای وکړه هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامیات ایم ای وکړه هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګردي د پنجاب یونیورسيټي څخه چې د ریډیو شزان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ای تاریخ او ایم ای سیاسيات چې پولیټیکل ساينس ورته وای په نو نو سره اویا او یو اویا کې دواړه وکړو بیا نو چې زه لیکچرر وله کېدم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانين دي دا سره برابر بیا د ستور دي له سکاله بعد اسټنټ پروفیسور سم بیا اسوسییټ پروفیسور سم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسور یم په پښین کې په نو نو سره پنځه نیمه کې څلور کال قبل از وخت ما ریټایرمنت واخست
او دا غتر تقاعد دو پور مو د عربي ژبې د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
یو یو خو نو چې کوم به مال وس دور تکاوي نو ما به عربي ورته ویل کله کله چې به څوک دوه اردو مې ورته ویل اول څلور کال خو مې ورته ویل اردو بیا مې مضمون بدل کړي د اردو سره مې په عربي کې بدل کړي دا خو داس فیز ما سرکاري ملازمتونه و ده
د قدرت اوس چې په څوک رنې کوم په لیکلو پایل وکړ او آی په غوښ پک خود ته به خې کم خلګو چا غو لیکاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1955 کې هغه وخت پکې چې زه د ډیګری کالج کوټي لوستون کې وم چې نن سبا غت ساينس کالج وای نو التز ما یو استاد خلیل چې دی کې مرحوم چې ډیر فرما مهربان او غمته ویلې ولته په پښتو کې مزمن لیکلای شي ما وی هو ولته یو مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې اوس هم په تورې یادګار هغه یو نیم یاد ومه خمزمن زما د مقالاتو په لمړی یادوای امام مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لمړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویم چې د کړک شکای دی په دغه کې په یو مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لمړی مزونه لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1955 کې چې زده نم لوستون کې ومه هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کوم هر کال به مې یو ده پښتو مزونه لیکي د اردو مضمون ملکی په دغه شپو کې کوټه مجله ختم شوی و په 1955 کې د یو چاو چاسي کلکشن ست ما سنست ما یو دوه درې غنی د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر غانند اسګزی چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګردو دا غد لاس یو دوه غنی راوتلې هغه بیا مال وستی وی نو دا وخت بیا تازه تازه په 1955 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتله په اکی معلوم لای مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتلې یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مضمونه مې چاپه کړه د لیکدود مسله ډیره تودا و خان شهید چې د غزان لای لیکدود ما د غو مخالفت کړی قسم زد د دولسم لوستون کې وم د کالج او طالب علم نو ما دا جرأت وکړ د یو ډیر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ویل کی پښو کې زما استعدادم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعری پنن سنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1978 کې چې زه په ژوند کې لیکچرارم و کال پر لپسې و وسیدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټه راتلم نو دا زما ډیر یادګاری زمانه دلته ما د فارسی او انګریزي او عربي فارسی مخکې په 1975 کې انګریزي او عربي شاعري هم په 1975 کې شروع کړه بیا په میګزنان کې زما پویمز د انګریزي غو چاپېدل عربی خو چونکه د شینو نو هغه ما نه چاپول. اوس دوه کاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی راګي ګل په کزما د اردو شاعری مجموعه هم ده. هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه او پکې 15 صفې زما فارسي شاعري ده او 15 صفې زما عربی شاعری ده او 15 زما انګریزی شاعری ده.
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکله یا به ما ادبي کارونه کوله، آیا په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ستاسو وه چې تاسو سره راغونډېدلاست او ادبي هلې ځلې مو کولې؟
زموږ په زمانه کې زه چې دا 4 کاله په کوټ کې اوسېدم په هاسټل کې نو زما سره دوی نه وخت نه و، نه زما د توجه د خپل د هر ورځني لوست څخه پرته و علمي ادبي شیان ته کېده، نه داسې خاص ټولۍ وه، نه داسې خاص انجمن و چې و هغه نیمي سیاسي خلک و. هغه باندې خلکو څه داسې ګوتې مشورې وې چې و هغو ته نږدې کت هم چې و لږ ګران کار و. بیا نو دا و چې ما تر 1980 پورې چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیان په ښار کې یا د باندې نه وې، نه ما ساتلي دي. که به وې خانګي کورني شیان به و هغه به م کول، خو ما د باندېني په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1980 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تک سره بنده سوله. بیا په 1981 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې بهیې هم ورکولې او موږ ته به یې 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې، 25 روپۍ د غزل او 30 د مضمون. او 1983 کې چې خاص نمبر و پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع، هغه شپو کې دا یوه ضلع وه. بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو، بیا په ډېر زور شور سره رال. بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 30 داسې مضمونان چاپ. بیا شاوخوا په کراچۍ کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو، د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو. بیا د کراچۍ څخه په آخري پړاو کې د کوټې د پټه پښتانه هغه به هر میاشت زما مضمون چاپوي. بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دا بلوچۍ پښتون ته یو سړی دی دغه سره مرسته مه کوي، نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بنده کړه. موږ نو څه کولی شو؟ موږ به زیات 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ، موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ هم په لفافه کې بند کړي، ورسره که ورسېدی ورسېدی کنده ورسېدی میشور هغه دې ولاړ شي. یو وار دوار هم دا چم وکړي. جعفر خان اڅکزی ډېر تکړه سړی و، د 1000 روپۍ چنده یې ورکړه دې رسالې ته.
الله صاحب د 50 یا د 60 په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیک او په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو؟
ډېر کم خلک وو په مشرانو کې. د فضل احمد غازی هغه خو نیم کوشته سړی و، فارسي مادري ژبه وه، خو هره دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و، یا دغه ضرورت و، یا شوق و، یا سیاسي غوښتنه وه، هر څه چې هغه یې کوي. او ګلستان هم د خانشي د وطن کلي نوم یې پرېښي و، دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی. تر دا د مخه سلطان محمد صابر یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنۍ هیواد راویستی، نو کالج ته راغلی و هوسټل ته. زه ښه پېژندلم په کالج میګزین کې زما یو پښتو بدله ویلې وه، غزل ډېرې خوښ شوې وه. په غمو په اندېښنو سوم او ستړی، په ظاهره مې ژوندی کنې مړی، دا یو شعر مې یاد. نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر، نو 3 روپۍ ما وکړې کالج بس بند. زه بیا غړی شوم، بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول. بیا وو دا سلسله چلېدله. ورسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی. ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او په اردو کې و، بولچال مو، ګرامر مو په 1980 کې لیکلی، په 1983 کې چاپ کړی و. بیا دوه وار دا نور چاپ شوی دی، وار په واټیا کې، یو وار په درونیوي کې. اوس درېیم ایډیشن و ختم دی. نو بیا د هغه بعد یو ډېر په توندي سره زما دا لړۍ روانه سوله، زما د تصنیفاتو د تالیفاتو. ما په دغه حوالی کوي چې په ژبه کې هم شیرشاه سور مې ولیکلی، تاریخ کاکړۍ لنډۍ مې ولیکلی، چې په 1980 کې یونیورسټي بک ایجنسي میا فضل منان دي خدای وبخشي هغه را چاپ کړي، او ډېر ارزانه د ګټې جلد 2 روپۍ قیمت اشپې کارزانی و، 1500 د وخت 1500 ما ترک. بیا ما د غرو څخه سرایي بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کړي. په دې ما باندې کې ما د پښتو د وایي ټوله نشین جوړه کړي. ای لومړی مارچ 1990 هغه کې یو دوه درې ملګري را سره و، باقي به مشخص شیان لیکل. خپل زړه خروش ولی چې پیسې هم نه وي او چاره لیکلم نه دبل د مخالفت خطر هم و نو موږ به پخپله دا کتابت کوو. نو صابر صاحب چاته ویلي ول دا کتابت یې څوک کوي؟ غول دا پخپله کوي ول عجبه ده. کله کله به ما غاښ په جګاوي
سبزان صاحب په هغو شپو کې په دو پنځوس په شاوخوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سنګه کمال خان په ګډه ایستله او د خان شهید استقلال اخبار چاپېده. په هغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډېر سخت بندیز و. آیا تاسو هم کوم ستونزې وې په هغه وخت
کمزور وخت چې راغی لږ رڼا زیاته شوې وه؟ یو د تعلیم رڼا خوره شوې وه چې زه کالج ته راورسېدم. د یو مذهبي کورنۍ فرد وم کالج ته رالم. او بل دا و چې د ازادۍ وروسته اول شپږ اوه کلونه اول مسلم لیګي حکومتونه چې هغو سختۍ درلودې د پښتو دپاره بیا کرار کرار په خپله نرسي او بیا خلک زړور سو په خلکو کې شعور پیدا سو. بیا تعلیم چې خور سو ډېر خلک ګریجویټان پیدا سو. هغو د انګریزي مطالعه وکړه نوشه د اردو ادب مطالعه چې وکړه نظر یې پراخ کړ. نو هغو په پښتو کې ډېر ښه ښه شیان رامخته ګوته دادې شمېر یې ډېر کم و هغه رامخته سو. زما په خپله د تصنیف د تالیف دا روانه مګر چونکه د مر سردام سره و چې څنګه تر چا په ورسو
سبزان صاحب په غوش پو کې زموږ په دې سیمه کې د ډورنټ کرښه دی خواته په هغه سیمه کې بادشاه خان او کاکا جسن په روسیې نو نور او دلته خان شهید او ملي سیاسي مبارزې کولې. آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې ده کنه؟ کوم نه اخیستې آیا فکری له چا سره تړون درلود کنه؟
دوی وجوې چې ما عملاً په سیاست کې برخه اخیستل نه غوښتو. یو خدا و چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې وو لکه تور په رنګ چې پر لګېدلی چانس د کتن سورته کولی او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاه خان سره د خان شهید سره پښتنه مس کوله. هغه زمانه کې خان شهید مسلسل پرله پسې په جیلو کې وو. په 1950 کې تر 1980 پورې خو مسلسل لس کاله په جیل کې وو. دغه زموږ د شعور او د هوښیارۍ او د بیدارۍ زمانه وه. نو موږ د سره هغه ملاقات نه شو کېدی. بیا هم دلته هلته یو وخت پیو اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونټ تر مسجد د مخه 1900 اپریل کې د جلسه وکړه. نو موږ ورلو باقاعده مو د خان شې سره روبړو کی خپل تعارف مو وکړي. دویم وجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډیر خورنه لري. یو قسم کنډاسي سیاست دی یو قسم شایلاسی سیاست یو قسم نظریاتی سیاست نظری یو قسم عملی سیاست. عملی سیاست خو په دغه ما درته ویل چې یو خو دا تورې ګوچ په دا پورې مسل شوې د حکومت ته خواوڅه چې خلک ده ورته نږدې نه سورتی دا خلکو ته بدنامه بس چې پلانکی وګرد پلانکی باندې پسې و. دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم دپاره دا سخت قوانین دي د انګریز زمانې ته نن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نه غړی جوړېدای سي نه به د هغه په سرګرمیانو کې برخه اخیستی سي. البته سیاسي غونډې ته ورتلی سي پبلیک جلسې ته ورتلی سي وینا نه شي کولی سرکاري بیان سیاسي بیان نه سي اخبارات ته جاری کولی لوستلی سي خپله رایه قیمولی سي د اوټ استعمال کولی. دا یو دا وجه. دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي ده او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلی وو د ادیب دپاره د شاعر دپاره د سیاستدان دپاره د حکومت د خلکو دپاره. تاسو به حیران پاتې شئ چې ما په 1945 کې د وخت وزیر اعظم سوروردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خط واستاوی ساده چې دغه ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی تیدای کوي دا د 1945 2015 د اکسی اوس خندار عزیز چې زه د ماشوم تیا کارون کول هغه یو رسیدي یا نه رسیدي ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاقه مې وکی ما غوا د حق خبره ورسوله چې دا شته کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې داس کوي دا بدخرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول.
سبزه صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی چې پښتانه د ډورنټ په کرښه سره ویشل شوی دی په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د ژور نظر د سرسنانو نظر دی. زما نظر د ژور نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي. زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ور بولم او د پېښور او د سوات لکه زچی د پچین یا د کوټ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نست زغه شیرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد راولار په افغانستان ګرد یا افغانستان په موږ ګرد دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کې شي کوي جنګونه تس دریاب نه لري نو څه فائده ویل یو لس په بل لس تپټیږي چې ته مور چې په هغه ګرد شي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا د لې پراته یو موږ چونکې د سلو کال څخه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني موږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو عید دلته یو شی کېدای شي د غزه همي هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پرته خو دا بیا خبر دین تاسو کې بیا لوی پرته خو تاسو
صاحب په 15 پته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه و په دې سیمه کې په نورو ژبو کې شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوی دی په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 پته د جنگ یو دم وروسته میاشتې بعد چې موږ به د کندل رونا لګولې او زه په ژوند کې ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي په اردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرېدل ډېر چاپېدل رساله نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نوم مکه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته ایز اخبار راوتی اواز پښتون هغه د میرزر خان مندوخیل چې د ژوب اوسیدونکو یو التیا کارخانه وی یا کاروبار غټ سرمایدار وو دا هغه رئیس تلو دا هغه یو ډېر لایق فائق سړی ایډیټر وو یوسفی اوسر لګېدی سینو یې اوسر ظهیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره پښته سي هغه ما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې داترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو داترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډېر کړی دی یو نظم د کشمیر په باره کې کړی دی عمر ازما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 پته د جنگ لپاره یا د کشمیر سره چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتون شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنې کولې
زیاتره شاعران د پښتون خواو د پېښور د سیمې هغه راتلو نو لیکونکي په دغه خواو او موزیم هغه ته بکې دی بر منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد ساګر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست تامي وو هغه په 902 بیا کې ویني کای کړې او فاتو ډیر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تورې ته خلک استعمالوي د پښتونو تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اته ما خماته را کړو په 1955 کې چاپ کړو
او په پای کې کچیر ساز د چاپ سو کتابونو کومنظم د کومنصور اثر د هغه په اړه معلومات راکړي
په لاندې توګه به دا وایم چې زما د چاپ سو کتاب دا وخت کتاب د شپې ته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 شپې ته اسی مسودې زما غټول چاپ نه چاپ سل خو دی تر سل څخه زیات دی په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 55 پښتو ده 25 ډیرش اردو دی او دا نه دوی انګریزي دی درې څلور 15 شپږ عربي دی چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسی دی پکې یو د میاساب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بلچا دی ما دې بچا په لیکل ما چاپ کړی دی په یعنی عربي او په فارسی کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دې بچې د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ازما مجموعه یې ول کی چې ما څوارې ذکر وکړي ما شامل کړی دی
او کوم چې څنګه چاپ اثر مو دی آیا دا به بشپړ دی چاپېدو ته تیار دی
یار 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دی او به بشپړ دی چاپېدو ته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سره نهسته یعنی سره د دې چې زه پښتون یم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخیری و درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګول یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دی دا چې زما کم ترجیحات دی باقي درې څلور دی هم چې زه ژوند یم خپل مات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دی خپل محور پنشن څخه څخه 15000 او کوم هم کار کوي تر چاپ یې جره سوال زما چاپا چې د ګران دا به سړی کاغذ ارزانه ولګي ډیر ځات ګران کاغذ بنو ولګي
او رسیب شته نه دا د پایک کدارته وست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډېر بد حالت کې دي، د کرښې دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کېږي هم او په بې علمۍ کې ساتل شوي دي، تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ، څه وینا ورته لرئ؟
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپېژنه، بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپېژنه. ته عصري تعلیم حاصل کړه، ته ساینسي تعلیم حاصل کړه، ته پر مخ ولاړ شه، ته ښه لیکونکي ولوله، ته ښه شاعران ولوله، ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه، ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم حاصل کړه. واجبي تعلیم چا کوم ضروري دی؟ دا تر هغه وروسته به ته دنیا د هیچا څه پاتن. پرمختګ دا دی چې دی د عصري علم علم حاصل کړي، ساینسي علم دې حاصل کړي، په پټو سترګو دي چې په چا پسې نه ځي. بس
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمې جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګه خې نقل راوړی. دا وایي دا نقل مې په دوو دلایلو خوښ دی. یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی، اضافي جملې نه لري. نو راځي وابرو چې کنی چونګه ته څه ورپېښې دي.
دوی چونګه د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه. دوی پکې کندې ته ولوېدلې. دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي، خو کنده خورا ژوره وه، خورا ستومانه شوې. ملګرو یې ورته وویل راوتلی نه شئ، ځان مه پازابوئ. مګر دوی یې خبره ونه منله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته، ځان مه پازابوئ، مرګ ته ولې بې تکلیفه غاړه نږدئ. دا یوې چونګې ښې هڅه بس کړه. مرګ یې نږدې ولید، زړه یې واچاوه، مړه شوه. مگر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلکه شوه و بخویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولویده. او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوخو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره، ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مګر دې خپلې هڅې کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرځېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي. نورو چونګو خو ورته وویل زموږ خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکوو. دی ورته وویل زه په غوږونو درنه یم، اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي، هڅوي مې.
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، د هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی؟ په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پېژندلی شو؟
ډېره مننه ومن صاحب. مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. مونږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګړو د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غزیدلی دا د انسان د حواسو مونږ د بیرونی نړۍ وینو اورو یې لمس کوي بوی کوي او یا ځینې شیان څکو پیښې ګورو حادثې ګورو ژوند ګورو انسانان ګورو ټولنه ګورو ټول طبیعت ګورو زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول مونږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبوو کله چې د بیروني طبیعت بیرونی پیښې حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکس العملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکس العملونه په موږ کې پیدا کړي زموږ د ذهن د لورې دا یو فیزیولوژیک عمل دی دغه عکس العملونه چې موږ یې د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو دا ټول عکس العملونه عواطف دي مثلا که موږ په خپل بیروني محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي موږ یو وخت غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې مثلا موږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي په موږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي مثلا که موږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو په موږ کې مایوسي راپارېږي او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو موږ خوشحالي ګو خاندو دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه زموږ مینه زموږ زړسوی زموږ مایوسي زموږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات ذهنی عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي دا عواطف دي ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي کله کله د ذهني پیښو نه داسې هم کیدای شي چې موږ په یوه تیاره کې ناست وو په تنهایی کې په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زموږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي یا وژړو یا وخاندو یا وای وای وکړو او یا شیر ولیکو یا په هغې پیښې پسې خفه شو یا خوشحال شو د هغې پیښې په اړه زموږ یو برداشت راوپارېږي دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کړی او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده، یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې وو همدغه سو د کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب شعر دی چې زوال خدایه قبر کړي په روی د ملایکو، شیطان له خرمسته وګډېدلی په جماعت کې، دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم، د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي، په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی، غرور، مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کب ته وي خوږې د سمندر وو به، دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼې دي، حوادث ګڼې دي، ابجکټونه او سبجکټونه شان ذخیره دي، همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼې دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به مینه راوړی وي، موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل، حتی که ساتیر پکې وي یو که هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کوي، ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شیبې زیږند وي، د یوې داسې تجربې زیږند وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شیبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر اوښتی وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل عمل نوی خود لی او دای دی دی اکسل عمل پا خلاک تصویرون جودوی دقا تصویرون بهر چوی دیر با خکولی وی دیر با نوی وی خو کلا چه دی تصویرون ترشا آتی خی تاکیا نوی موجودا که دلشی چه دا تصویرون دیر زیاد جوندونه که او دیر دقا سی شایران مرشوی چه دوی دی تصویرون ترشا آتی خی تاکیا نوی
داکتر سید دا خیال و عطفی ترمند دا تناسب خبرم که په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا څه دی؟
او دا خبره زه د مولانا روم ډېر یو مهم شعر دی چې په هغه باندې تشریح کېدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې که چیرې اوبه د کشتۍ لاندې وي نو د کشتۍ د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او که چیرې اوبه د کشتۍ منځ ته راشي نو کشتۍ ډوبوي او د کشتۍ د غرقېدو سبب کېږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې وړکې دي. که د نور ټول عناصر د عاطفې کشتۍ ډوبه کړي، د نور ټول عناصر د اوبو غوندې دي، دوی باید د عاطفې تر پچای لاندې وي. دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفي مری خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشتي لاندې کې بکې دلې شي چې شعر ژوندی پاتې نشي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلاتو او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده. غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته. خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نقش دی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو، د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیحي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیحي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي. د عاطفې په نسبت د دوی کچه پکې زیاته ده. او په هغه شعر کې د عاطفې کچه زیاته ده په لومړي شعر، ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره ده او د دوی په شعر کې د عواطفو عطف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزوري وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره ور اچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ور شریکه کړې. معنا ده چې یوه عاطفه یې پکې زیاده کړې او د حافظ شاهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio